آینده خدا حافظ و ناصرتان.
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سپید ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونو کې اوري چې اجرایی رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره ګوري او یو تړون هم لاسلیک کوي. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو اوس له ناجیې ساپۍ نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د حکومت اجرایی رئیس په نن په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. او د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمي چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د خبرونو تفصیل: ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس نن په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم او نورو چارواکو سره وګوري. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل هند ته د عبدالله عبدالله د سفر هدف په جیپور ښار کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه په جوړ شوي کنفرانس کې ګډون دی. خو ښاغلی رحیمی وویل چې راجستان ته له روانېدو مخکې به عبدالله عبدالله په نوي ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي، د بهرنیو چارو له وزیر سوشما سویراج او نورو چارواکو سره وګوري.
د سفر اصلي هدف د تروریزم پر ضد مبارزې په اړه یو کنفرانس ته وینا ده. خو په لومړۍ ورځ به د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر، د محصلینو او کډوالو له استازو او بیا په هند کې د افغاني سوداګرو له استازو سره په سفارت کې وګوري.
د اجرایی ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ییزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحثونه وشي. د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې والي سلیم خان کندوزی له امنیتي چارواکو سره په کتنه کې د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د عملیاتي پلانونو د جوړولو سپارښتنه کړې. ښاغلي کندوزی پرون د ننګرهار د پوځي شورا په غونډه کې د ملي اردو او ملي پولیسو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پلانونه جوړ کړي. د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي. نننۍ لوبه په ګروپي پړاو کې د افغانستان دریمه لوبه ده. د دې لړۍ په تیرو دوو سیالیو کې افغانستان د سریلانکا او پاکستان په وړاندې ماتې خوړلې. د کرکټ د 19 کلنو د نړیوال جام لوبې سږکال په بنګلادیش کې ترسره کیږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ 15.5 پوله، یو اروپایي یورو 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلداري 6.5 افغانۍ. د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمي چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل. د راپورونو له مخې دغو چاودنو چې د شیعهګانو د یو زیارت مخې ته وشوې، همداراز له سلو زیات کسان یې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي د سیدیا زینب ولسوالۍ پر زیارت یوه د موټر بم چاودنه او دوه نورې ځانوژونکي حملې وشوې. د پیښې په ځای کې یو ځایي اوسیدونکي عمار بهري د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل:
موږ په کوڅه کې وو چې ناڅاپه موټر منفجر شو. زیات ماشومان وژل شول ځکه چې د دوی ښوونځی رخصت شوی و. ما له ودانۍ ماشومان وویستل او روغتون ته مې ولېږدول.
د سوریې د بشري حقونو د سار ډله وایي چې په پیښه کې 9 ملکیان او 15 د رژیم پلوي ملیشه وژل شوي، خو د 9 نورو وژل شویو کسانو هویت نه دی څرګند. دا بمي حملې چې مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی، په داسې حال کې کیږي چې په ژنیو کې د سوریې د جګړې د ښېلو اړخونو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکېچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سوریې په خبرو کې پوره ونډه واخلي. جان کاری د سوریې له حکومت او وسلوالو مخالفینو څخه د غوښتنه په هغه وینا کې وکړه چې پرون پر انټرنیټ خپره شوه.
I appeal to both sides.
زه پر دواړو خواوو غږ کوم چې له دې شیبې څخه کار واخلي، له دې فرصت څخه په استفادې سره جدي بحث وکړي او په دې مقصد خبرې اترې وکړي چې پر روانو ورځو کې اساسي او د پام وړ پرمختګ رامنځته
کړي.
په جنیو کې د سوریې د حکومت او د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو استازي راغونډ شوي دي سو د سولې په اړه خبرې وکړي. د سوریې د اپوزیسیون د تر ټولو لوی ډلې استازي وویلي چې د سولې په خبرو اترو کې له ګډون مخکې غواړي چې د دې هېواد په وضعیت کې مثبت بدلون رامنځته کړي. د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوه جلا حملو کې وژل شوي دي. داعش ډلې وخت نا وخت په دې ځای کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. د پولیس د غزي پولې ته څیرمه په تصفیوي عملیاتو بوخت و. په پیښه کې دوه پولیس ووژل شول. د پولیس یو افسر او یو سرتیری په ورته برید کې د سینای په شمالي برخه کې ووژل شول. که څه هم چا د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې د داعش ډلې مصري څانګه په دغسې حملو کې په لاس لرلو تورنه شوې ده. او ترکیه وایي د ناټو رادار دستګاو کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې ده. ترکیه په دې توګه د مسکو هغه ادعاوې ناسمې وبللې چې ویلي و د ترکیې پر فضایي حریم تیری یو پروپاګند دی. انقره وایي چې د روسیې یوه SU-4 ډوله جټ الوتکه له خبرداریو سره سره د ترکیې فضایي حریم ته ننوتلې ده. دوه میاشتې مخکې بیا ترکیه یوه روسي جنگي الوتکه په ورته قضیه کې وویشتله. هغه پیښه د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکېچ د زیاتېدو سبب شوه. روسیه تل دا تورونه رد کړي چې د ترکیه پر فضایي حریم دی تیری کړی وي. دا او تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې اجرائیه رئیس هند ته د سفر په پیل کې د دغه هیواد له صدر اعظم نریندر مودي سره ګوري وروسته یو تړون لاسلیک کوي.
یک تفاهم نامه یا توافق نامه رفع ویزه برای پاسپورت های سیاسی به امضا میرسه و تبادله میشه بین هیات های هر دو طرف.
په خوست کې د شوز پوړاندې تاوتریخواله زیات شوی.
د تیرو میاشتو په پرتله قضیه زیات شوې دي. علت او اسباب معلوم دي.
دا چې علت او اسباب څه دي د خبرونې په جریان کې په یوه راپور کې اوري. په پکتیا کې خلک شکایت لري چې مخابراتي ستونزې لري.
اکثر خلک هغه منطقې ته ځان رسوي چې په کوم ځای کې مقصد شبکه کار کوي.
په بلوچستان ایالت کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل
کله اوسامه مرګ چیرې کله کوټ شورا خبره کیږي دا چیرې دا خلک یعنی په دې خمر دنیا نه سودو کولای چې زه ته نه کنوینس کیږي زه ته په دنیا څنګه کنوینس دا دښمنۍ ور څنګه ومن.
بشپړ مرکه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. تفریحي پروګرام د ګوډي اچار هم د خبرونه یو برخه جوړوي.
د درس په جریان کې د فیسبوک چیکول، د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته.
د دې ترڅنګ سپورټي پروګرام هم یعنی د لوب له میدانه هم د دې خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. پام کې دا چې د حکومت اجرائیه رئیس هند ته د سفر په فایل کې نن د هغه هواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره وګوري. ټاکل شوی چې عبد الله عبد الله د درې ورځني سفر په ترڅ کې سبا د هند پر راجستان یالات کې د ټوریزم په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې وینا وکړي. د افغانستان د حکومت هیات به هغه تړون هم لاسلیک کړي چې لمخې د هند او افغانستان د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې محدودیت لري کوي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله نن په نوی ډیلی کې له چارواکو سره ګوري او سبا په راجستان ایالت کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه جوړې شوې نړیوالې غونډې ته وینا کوي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحمان رحیمی وایي د دې سفر په لومړۍ ورځ به ښاغلی عبدالله د هند له صدر اعظم، د بهرنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره وګوري. رحیمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې لیدنو کتنو پر مهال ویش رڼا واچوله. په لومړي ګام کې د هند له صدر اعظم سره به یې کتنه دوه په دوه او وروسته به له هیئات سره وي. د دې کتنې په پای کې به د افغانستان او هند د سیاسي پاسپورتونو لپاره د ویزې د له منځه تلو موافقه لاسلیک شي او د سه شنبې په ورځ به د راجستان جیپور ښار ته ولاړ شي او له تروریزم سره د مبارزې په کنفرانس کې به اصلي ویناوال وي. په جیپور کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په اړه کنفرانس چې د راجستان د ایالتي ادارې او د هند د مرکزي حکومت لخوا جوړ شوی دوه ورځې دوام کوي او پر عبدالله سربیره د هند صدر اعظم نارندرا مودی، د مالیزیا مرستیال صدر اعظم او ګڼ شمیر سیاسي شخصیتونه او کارپوهان به برخه پکې واخلي. په دې نړیوال کنفرانس کې به په سیمه کې له تروریزم سره د مبارزې پر بیلابیلو اړخونو خبرې او بحثونه وشي. د اجرایه ریاست ویان وایي ټاکل شوی چې عبدالله د چهارشنبه په ورځ د سیمه ایزو همکاریو په اړه په یوه غونډه کې برخه واخلي. د رحیمی په وینا په دې غونډه کې به پر اقتصادي موضوعاتو او له هغې ډلې د چابهار بندر په اړه بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په وینا د حکومت اجرایه رئیس به همداراز له هندي سوداګرو سره په کتنه کې په افغانستان کې د پانګونې پر امکاناتو خبرې وکړي. رحیمی وایي هند ته د اجرایه رئیس د سفر په پای کې به د افغانستان او هند د سوداګرۍ د خونو ترمنځ د همکارۍ موافقې هم لاسلیک شي. هند ته د اجرایه رئیس سفر 15 ورځې دوام کوي چې درې ورځې رسمي او دوه غیر رسمي دي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ، د سلما د برېښنا د بند او د چابهار د ترانزیتي لارو د تاسیساتو په جوړولو سره د افغانستان د بیا رغونې له بهیر سره خورا زیاته مرسته کړې. د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې چې د پراخېدو په حال کې دي، د یو شمیر کارپوهانو په نظر د پاکستان لپاره چې له دواړو سره یې اړیکې ترینګلې دي یوه حساسه مسله ده. خو هند له دې ټولو سره سره په تېره په وروستۍ یوه لسیزه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو لمن پراخه کړې ده.
ممردل چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هند ته د سفر په پیل کې نن د دغه هیواد له صدر اعظم نارندرا مودی او نورو چارواکو سره ګوري، وروسته به یو تړون هم لاسلیک کوي. د خوست د ښځو چارو ریاست چارواکي وایي چې په وروستۍ میاشت کې په دغه ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. دا چې علت څه دی د نجیب لالو خیل راپور به سره واورو.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلینې په دې میاشت کې په یاد ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو اندېښنه څرګندوي. دوی وایي چې په دې میاشت کې د تاوتریخوالي نهه قضیې دوی ته ورغلي چې په هغه کې د طلاق غوښتلو، وهلو، ټکولو، په کم عمرۍ کې د ودولو او د ښځو د بدل قضیې شامل دي. د خوست د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ وري په خپلو خبرو کې د تاوتریخوالي د قضیو د ډېرېدو لاملونه عدلي او قضایي ادارو ته د ښځو د لاسرسي ډېرېدل او په دې اړه پراخه عامه پوهاوی په ګوته کوي.
په دغه میاشت کې تقریبا نه قضیه راغلی دی چې دا قضیه مختلف اړخونه او مختلف عملونه لري، لکه د طلاق، د وهلو ټکولو، په کم عمر کې د نجونو ودول چې بلوغ ته نه رسیدلي، بدل قضیه دي او داسې نورې 15 قضیه موږ دلته د ریاست په چوکاټ کې حل کړي دي. او د دغې جملې نه موږ درې دانې هم موږ جلب ته لیږلي دي قومندانۍ ته، تر څو هغه اشخاص متهمین را جلب کړي. موږ ته او یوه قضیه مهم
دا چې د ښځو چارو ریاست د یادو قضیو د حل په اړه څه اجراءات کړي په اړه یې ډاکټر ملالۍ ولی وویل.
15 قضیې چې دي د دغو قضیو اکثریت د وهلو، ټکولو او د طلاقو. موږ د ریاست په چوکاټ کې د ښو او سالمو مشورو په اساس دغه 15 قضیې دلته حل او فصل کړلې او دغه کورنۍ موږ د تفریق یا د طلاق اخیستو نه منع کړلې. دوی نه موږ غټ غټ تضمینونه واخیستل چې په راتلونکي کې به موږ بیا په ښځو باندې خشونت او تاوتریخوالی نه کوو.
ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېرېدو د لاملونو په اړه آغلي ملالۍ وري وایي چې
د تیرو میاشتو په پرتله موږ سره تقریبا دغه میاشت کې قضیې زیاتې شوې دي. علت او اسباب معلوم دي. د ښځو لاسرسی قضایي او عدلي ارګانونو ته، په دې هم ښځې پوهېږي چې موږ د مشکلاتو او ستونزو د حل په خاطر یو ځای لرو چې هغه هم د ښځو چارو ریاست ده.
بل لوري ته د شبنم په نوم د مدني ټولنې یوه تنه فعاله هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ډېرېدو خواشیني ښکاره کوي، خو وایي چې اوس د ښځو د حقونو د غوښتنې یوه مرجع شته.
خواشیني وي چې په خوست کې د ښځو او خویندو پر وړاندې د تاوتریخوالي والی د قضیو له ډېریدو خبرې کو، خو بیا هم دې ته خوشحاله یو چې په دې ولایت کې د ښځو چارو ریاست په شان یوه اداره شته چې خویندې کولی شي په غهې کې د خپلو حقوقو غوښتنه وکړي. زما هیله له ټولو هغو خویندو چې په کورنۍ کې له تاوتریخوالي ځورېږي دا ده چې د خپلو نارینهو سره په سلا مشوره خپلې قضیې همدې ادارې ته وروړي.
مسؤول ادارې داسې مهال په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ډېریدو خبرې کوي چې څه موده مخکې سویل ختیځون د بشري حقونو دفتر هم د لوی پکتیا په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې د تاوتریخوالي د پیښو پر 8% ډېریدو اندېښنه څرګنده کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر اوبه جو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی سي. په روانه خبرونه کې چې تر 11 بجو دوام کوي، 2 پروګرامونه هم درته لرو، د ګوړې اچار او سپورټي پروګرام، د لوبو له میدانه خوست به اسدالله لودین ته غوښ سو چې د کابل چپ رسپانه ته کتنه کوي.
د کابل چپ نننه یو رسپانه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د سولې راتلونکي څلور اړخیزې غونډې او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو څرنګوالي ته ځانګړي کړي دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په لومړي مخ کې لیکلي چې د سولې پر راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې چې په اسلام آباد کې جوړیږي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازي هم ګډون کوي. په مطلب کې د سولې عالي شورا د نړیوالو اړیکو د کمیټې د مشر حبیب الله فوزي په حواله لیکل شوی چې په دې غونډه کې به د طالبانو استازي هم برخه ولري. د مطلب لیکوال د ښاغلي فوزي په حواله ویلي، کچیر د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان د سولې خبرو ته حاضر شي، د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو جلا شوې ډله به هم له سولې سره لیوالتیا پیدا کړي. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې چې له پاکستان سره بیا کومه معامله روانه ده. په سرمقاله کې راغلي چې افغان چارواکي لا هم د امریکا له فشار سره مخ دي، او امریکایي چارواکو ته افغانستان د ملي امنیت له سرپرست غوښتي چې پاکستان ته ولاړ شي او له خپل پاکستاني سیال سره خبرې وکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي، افغانستان او پاکستان بیا سره نږدې شوي او د سرحدي مسایلو په نوم د افغانستان او پاکستان د پوځي چارواکو ترمنځ خبرې ممکن بد عواقب ولري. د ورسپانې په باور که حکومت له پاکستان سره په پټو معاملو کې ښکېل نه وي، باید ولس ته د پلاو د سفر اجندا او د خبرو څرنګوالی واضح کړي. کابل پوسټ ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د افغانستان او پاکستان د پوځي پلاو ترمنځ خبرو د سرحدي ستونزو حل ته هیلې پیدا کړي. په مطلب کې راغلي چې د افغانستان د دفاع وزارت یو پلاوی د پاکستان د پوځ له چارواکو سره خبرې کړي او ممکن د راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت سرپرست اسلام آباد ته ولاړ شي. سرخط ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې استخباراتي تبلیغات که رښتینې جګړه. په سرمقاله کې راغلي چې امریکا 2014 کال خطرناک بللی او ویلي دي چې د جنگي فصل ته باید بشپړ چمتووالی ونیول شي. د سرمقاله لیکوال ویلي، د وضعیت ته په کتو اړتیا ده چې افغان حکومت د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره متوازنې اړیکې ټینګې کړي او هغوی دې ته وهڅوي چې د امنیتي ځواکونو ملاتړ او مرسته وکړي.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې په ولایت کې مخابراتي ستونزې زیاتې سوي دي. دوی وایي چې ورځ تر بلې سره له مالي تحویلولو خدمات بې کیفیته کیږي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ سوي دي. داود تپان له سیمې رپورټ رالېږلی.
دا پکتیا درې زدران میشته ولسوالۍ ګرد څېړې خواک او زدران اوسیدونکي وایي چې حکومت دوی ته د هر ډول خدماتو په برخه کې ډیر پام نه دی کړی. دا دوی په خبره په ولسوالۍ کې مخابراتي ستونزې ډېرې زیاتې شوې دي. په ډېرو ساحو کې ځینې شبکې فعالیت لري او ځینې نه لري. کله چې غواړي له چا سره تماس ونیسي نو ډېرو جګو ځایونو او یا د غرونو څوکو ته خیږي او اړیکه نیسي. دا ګرد څېړې ځینې اوسیدونکي.
زه محمد افضل خان په شواک ولسوالۍ کې خو مکمل شبکې کار کی او په ګرد سړې په ولسوالۍ کې صرف سلام کار کی نور کار نه کی. او په وزي ولسوالۍ کې افغان د سیمو روشن ولا خلک ته خو ډېر ستوند دي. اکثر خلک د سیدي چې هغه منطقې ته ځان رسي چې په کوم ځای کې مقصد شبکې کار کی هغه ځای نزیزه که چې خپل ضرورت ته پر لې شواک تلاشي الیا وزي تلاشي چې دلته افغان د سیم کار کی او روشن کار کی.
خیر الله، د مونږ سلپ یو سلام شبکې لرو، نور شبکې نه لرو. د مونږ زمونږ ځوانان د دولت نه د غوښتنه لري چې دلته هر رقم تر شبکه ولګي ترڅو چې د ګټه تر واخلي.
یوازې دوی نه دي چې له مخابراتي ستونزو سر ټکوي، د نور ولسوالۍ اوسیدونکي هم همدا خبره کوي، وایي که چیرته په دې برخه کې ستونزې هوارې نه شي او خلکو ته په وخت خدمات ارزه نه شي، د دوی دا شکایتونه به همداسې دوام پیدا کړي. د ګردې څېړۍ ګاونډۍ ولسوالۍ وزې زدران دوه تنه اوسیدونکي
سګول زدران دلته سلام شبکه لګول دام ځاب ځای کار کوي، ځاب ځای کار نه کوي، نور د سړ په کنډم لګیدل دي، روشان نغوال لري دي، او تاسو هم کورنه کې داسې پیر هلته سم مټ ولګې ښي دي. موږ ډېر مشکلات لرو، ډېر ضرورت لرو چې هلته مټ ولګې ښي دي، چې نه وي ډېر مشکل دی لګنا. بېخي سي شی نه کي چې انټرنیټ بال شي ډېر صافان وکي، نه فیسبوک کار کوي، شیب کار نه کوي.
زرین ګول ولا خو یوه شبکه دلته کار کوي چې سلام نومې دی، نه را یوه شبکه دلته کار نه کوي چې بیا کار کوي د غره سر ته بوده خېږي. بس موږ ضرورت دی دا نه مشکل نه حل کوي دلته، خو دا ټول ستونزې دي چې کار نه کوي. موږ ته ټول ضرورت ده چې موږ ته بس باید کار وشي چې موږ ته ضرورت حل شي.
یوازې د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې له مخابراتي ستونزو څخه سر ټکوي. د پکتیا په ټولو دیارلس ولسوالیو کې خلک له یادو ستونزو سره مخ شوي او له ادارې څخه غواړي چې د دوی شکایتونو ته په کتو دوی له مشکلاتو څخه خلاص کړي. د ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان هم د خلکو شکایت پر ځای ګڼي، وایي ستونزې ځکه زیاتې شوې دي چې له تېرو نږدې شپږو میاشتو راهیسې پکتیا د مخابراتو رئیس نه لري او سرپرستان یې د خلکو مشکلات نه شي حل کولای. ازادي راډیو د پکتیا مخابراتو ریاست سرپرست خان بادر عادل سره تماس ونیو، هغه وویل چې دی له تېرو شلو ورځو راهیسې په کابل کې دی او د پکتیا په وضعیت نه دی خبر، خو په خبره د ټاکلی سرپرست به معلومات ورکړي، خو سره له پلټنو څوک د پوښتنې ځواب لپاره پیدا نه شول. داود تپان، ازادي راډیو پکتیا.
ومردل چې د پکتیا اوسیدونکو له مخابراتي ستونزو څخه سر ټکوي. د کونړ په مرکز اسداباد کې د تیلو په پمپ کې د اور لګیدو له کبله دوه تنه ټپیان شوي او په زرګونو لیټره تیل وسوځیدل. تفصیل د روح الله انوري پر لیږلي رپورت کې.
تیر ماخام لس باندې شپږ بجې وچې د مرکز اسداباد اړوند یارګل سیمه کې د الجهاد په نوم د تیلو پمپ کې د اور لمبي پورته شوې او په څو دقیقو کې په زرګونه لیټره تیل وسوځیدل. د پمپ څښتن زاهد الله وای دوی د تیلو لټانکر څخه د جرناتور په وسیله ذخیرې ته تیل انتقالول چې ناڅاپه جرناتور اور واخست او په ذخیره کې په زرګونو لیټره تیل د اور په لمبو بدل شول.
دغه یو ذخیره نه بل ته تیل انتقالول او دغه جرناتور د طرف نه اور ولګید.
هغه وای ټانکر چلوونکی په دې بریالی شو چې ځان او ټانکر د اور لزای او باسي، خو پیخه کې دوه تنه سوځېدلی دي.
دوه نفر زمونږ سوځېدلی دي او بس هغه مالی تلفات خوتی دي نور الحمدلله.
مالی زیان څونه وکړي؟
بس دغه سبا یو حتی نوي زره لیټره.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې د اور لګېدو سره سم د امنی قومندانۍ اطفایا رسیدلې او اور یې مړ کړی چې د زیاتو زیانونو مخه یې نیولې ده. په عین حال کې زموږ اطفایي د خپلو وسایلو سره پام ته رسیدلي او اور یې مړ کړی دی. یو هلک چې عبدالحق نومیږي او څوارلس کلنو د اور وژلو هڅه یې کوله، سوځېدلی چې د پولیسو لخوا روغتون ته رسول شوی او د بل تنجامې سوځېدلی دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی. د دمکلي د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله صابح قوی دوی له پولیسو ډیر خوختي چې ډیر زری ځانونه او اطفایا د اور ځای ته رسولي او په چټکۍ د اور په مړ کولو کې بریالي شوي دي.
د ډیرې وساس ځای دی ګر چاپیر ته بارګلونه دي او زمونږ د قومندانۍ امنیه زړور او اطفایا والا او د قومندانۍ منصوبین وکول شو چې اور ډیر زر په قابو کې راولي. نو ډیر زیات ځانونه اړول ځکه چې دلته ډیر د ګاډو د غمو ته منندوی او مننه ته کوو. تیلو پمپونو والا نه مخایش دادی چې هغه خپل کوم سون توکي چې دي هغه په خوندي ځایونو کې وساتي. د ګازو ټانکي دي هغه هم بیخي سرلوڅي پرتي دي. زموږ د حکومت نه دا خواهش ده چې هغې حفاظت هم په دغه پمپونو والا باندې وکړي.
پخوا په کونړ کې اطفایا نه و موجوده چې کله به هم چیرته اور ولګېدو نو د اور وژلو لپاره به له ننګرهار څخه کومک غوښتل کېده. چې تر څو به له ننګرهاره اطفایي را رسېدلې نو هر څه به په ایرو بدل شوي وو. خو څلور کاله کېږي چې نړیوالو ځواکونو او مرکزي دولت څلور ارادي اطفایي کونړ سره کومک وکړ چې اوس ډېر زر لګېدلي اورونه مړ کوي او خلک له زیاتو زیانونو ژغوري، چې همدې خبرې خلک خوښ کړي دي.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزای وایي د پاکستاني پوځ هغه اداوې بې ځای دي چې وایي په شمالي وزیرستان کې ترهګر په عملیاتو وځپل. د ده په خبره ترهګر اوس هم آزاد ګرځي او هر چیرې چې وغواړي تروریستي حملې کولی سي. دی وایي په کوټه او چرسده کې د ترهګرۍ وروستۍ حملې په حقیقت کې پر غربي لوري د ګوادر کاشغر اقتصادي لارې د جوړېدو د مخنیوي دسیسه ده. له اصغر اڅکزي سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکول میاخیل مرکه کړې ده.
اصغر اڅکزی صاحب د پاکستان پوځ د تیر کال په پای کې اعلان وکړ چې د زربیاز عملیات چې یو نیم کال یې دوام وکړ دوی وویل چې دغه عملیات بریالي وو او ترهګري اوس په بشپړه توګه په پاکستان کې ځپلې ده. خو د نوي کال له پیل سره په کوټه کې په خیبر کې او په چارسده کې پر باچا خان پوهنتون د ترهګرۍ یو نوې لړۍ را پیل شوه. څه فکر کوئ چې آیا د دوی ادعا بې ځایه وه او که دغه یو نوې لړۍ ده؟
ټول قوم خصوصا د ریاست سیاسي مشرتوب په کومه طریقه د دې فوج وشاته ودرېده په هر لحاظ دوی ته لاره ورکړه چې تاسو عملیات پیل کړئ د هغه چا خلاف چې د چا د لاسه زموږ امن تباه دی زموږ ژوند برباد سو زموږ هر څه د هغوی د لاسه ورکړل. د عدالت د لارې لاره ورکړه د پارلیمنټ د لارې لاره ورکړه د آئین او د قانون کې د بدلون د لارې لاره ورکړه. خو ډېر لږ موده پس خصوصا عوامي نېشنل ګوند موږ په خپله ټولو د دوی پر کردار شک پیدا کړ. موږ په هغه شکو کې دا وویل چې دا کوم څه چې دوی کوي دا په رښتیا نه دي روان. خو بدبختانه په دې ملک کې رښتیا وینا کول هم ګناه کبیره ده. رښتیا وینا کول د دې ریاست په نظر کې غداری ده. یعنی که زه دا خبره وکړم غلطه به نه، که د قومي اکشن پلان په نامه دلته قدمونه واخیستل شو، که د زربیاس په نامه واخیستل شول، په یو ډېره مخصوصه علاقه کې په یو مخصوصه کلو پر بنیاد باندې به ټک ټک خود سوی. لیکن د دې ټوله فایده که موږ ووایو که قومي اکشن پلان و که زربیاس و، د دې دواړو نتیجه داسې راووتله چې پنجاب نور محفوظه سو او پښتونخوا وطن نور برباد سو. نن هغه ټول اعلانونه، هغه ټولې د کامیابۍ دعوې، د بریالیتوب دعوې، ډېرې درنې درنې دعوې چې موږ دا کړي دي، موږ هغه کړي دي، د هر څه چې دي دا که زه دا خبره وکړم بدبختانه په منافقت وسو او په منافقت روان دي.
د ترهګرۍ دغه وروستۍ پیښې په داسې حال کې کېږي چې په خیبر پښتونخوا او په بلوچستان کې د ګوادر کاشغر ترمنځ چې کومه اقتصادي لار جوړېږي په دې اړه احتجاجونه او ټولګندز غونډې کېدلې چې عوامي نېشنل ګوند هم پکې شامل دی. دوی وایي چې دغه اقتصادي لاره دې پر دغه جنوبي لورو جوړه شي. نو په داسې وخت کې چې د ترهګرۍ دغه پیښې کېږي، آیا دا له دې سره هم کوم تړاو لرلی شي که نه؟
د دې سیمې د حالات خرابۍ خواته بیول د دې یو لوی فیکټر چې دی هغه د مغربي روټ دغه لاره د مینځه وړل دي او هغه کوتو ته چین ته په دې حواله باندې اندېښه ورکول دي، کنفیوزه کول دي چې پر دغه روټ باندې نه نن ستا کار کوونکي محفوظ دي او نه سبا ستا د تجارت ګاډې خپل منزل او خپل مقصد ته رسېدلی شي. پر دې روټ باندې تیا پسند پراته دي، پر دې روټ باندې شتګرد پراته دي، دا روټ د بدامنۍ سره مخامخ دی. برملا کوي د هر څه که د کوټې د پولیو ورکر سره سوې پیښه ده او که د باچا خان پوهنتون کې کومه پیښه وسوله، دا ټول یعنی
تاسو وایئ چې څوک وسلوال نه غواړي چې دغه اقتصادي لاره پر دې جنوبي لوري جوړه شي، که څوک د دې ناکامه کول غواړي؟
د اوه څلوېښت څه چې دلته کومه طبقه په کوم نامه د کوم وطن سره تعلق لرونکي خلک د سن اوه څلوېښت څخه چې دلته کومه د دې کوچنیو کومو سره روایه او تعلق او سلوک روان کړی دی، دا هغوی ګډ جوړ دی، دا د هغوی مشترکه پلان دی.
د دې وروستیو حملو مسؤلیت خو د پاکستان وسلوالو طالبانو منلی دی.
سوال دا دی برکواله، که دوی وایي چې دا زما مدعي دی، دوی وایي دا زما دښمن دی، دی وایي د دې د لاسه زه هم پریشان یم. زه ته په بلوچستان کې ژوند کوونکي خلک یو، ما او تا ته د خپل وطن حالات معلوم دي، زه څنګه ومنم چې دوی د دې خلکو سره په جنگ دي؟ نن هم ستا په وطن کې ورځ د پیښې څخه خلاصه نه ده او دا خلک ستا په وطن کې ډېر بربند په لکه غاړ او ډېر ښکارک ژوند کوي، ګرځي، ټکانې یې معلوم دي، کلی یې معلوم دي، کورونه یې معلوم دي، موږ څنګه ومنو چې د دوی بدي ده، د دوی په آپس کې سره دښمني ده؟ دا خو منل کېږي نه. که چېرې دا منل کېدلی شي نو ته راځه زه ته به نن په دا کوټه کې په کوچلاغ کې خبره دا کېږي چې زموږ د دوی سره بدي ده او هر پیښه د دغه خلکو د مشرانو زموږ په کور کې ثابتېږي. که د اسامه مرګ دی چیرې اوسو؟ که پرون په کوچلاغ کې کومه واقعه وسوله، که د کوټ شورا خبره کېږي، دا چیرې دي دا خلک؟ یعنې په دې خو موږ دنیا نه شو دوکه کولی چې زه ته نه کنوینس کېږو، زه ته به دنیا څنګه کنوینس کړو؟ دا دښمني موږ څنګه ومنو؟ نن چې ته د دنیا په کور کې لاسوهنه کوې دا هېڅ د ردېدو خبره نه ده چې دنیا به هم دغه ترهګر دغه دهشتګر دا خلک نن ساتلي. لیکن سوال دا دی چې ستا په کور کې، ستا په ښارو کې، ستا په وطن کې دغه عملیات شروع دي، په کوټه کې، په بلوچستان کې، په صوبه پښتونخوا کې، یعنې موږ ولې د دې انکار وکړو؟ د دې ټولو سرچشمه پنجاب حجاب دی نن هغه ټولی مدرسې هغه ټول ټول خلک چې دنیا ور باندې تورونه لګی چې د دوی د وجې زموږ کورونه غیر محفوظ دي هغه ټول خلک په دوی کې نو دوی هغې ته کومه لاره دنیا ته ښولې ده یا موږ کوم ته ښولې ده چې دا خلک یا موږ جیل ته اچولي دي یا موږ ریډ پر کړی دي یا موږ د دوی خلاف کاروایی کړی خو ټوله دي ناست که لکوي دی د دنیا ور باندې الزام دی هلته دی که حافظ سید دی هلته دی که مولانا اظهر دی هلته دی که دا ټولې ادارې چې هغه پروډکشن کوي هغه ذهن سازي کوي یو کړونو باندې مدرسې دي هغې دا کار ډېر په لکه غاړه او په بربنډه طریقه په ډېر مخامخ طریقه باندې مخ په وړاندې روان کړی دي نو د هغې خلاف دوی کوم قدم اخیستی دي حقیقت دا دی چې دوی د حالات هغه ځای ته بیایي چې زه تم د کوره بیا نسو وتلی د خوف د مایوسۍ د ویرې یو فضا جوړول غواړي دا ټولې کړۍ چې هغه ځای ته دري چې اکنامیک کاریډور مغربي روډ په هر صورت کار ورباندې ودرېږي
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزی وو له دې سره لس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې صافۍ نه اورئ
ټاکل شوی چې د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس نن په نوې ډیلي کې د هند له صدراعظم او نورو چارواکو سره وګوري د ننګرهار چارواکي وایي چې د دې ولایت په ناامن سیمو کې د پوځي عملیاتو په مقصد پر پلانونو کار کوي د کرکټ د 19 کلنو لوبډلو د نړیوال جام د لوبو په لړۍ کې افغانستان نن له کاناډا سره د سیالۍ ډګر ته وځي د سوریې دولتي رسنیو خبر ورکړی چې دمشق ته نږدې دریو بمي چاودنو تر شپېتو زیات کسان ووژل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سوریې د کړکېچ پر ټولو اړخونو غږ کړی چې د سولې په خبرو کې پوره ونډه واخلي د مصر دوه پولیس او دوه سرتیري په ناکراره ټاپو وزمه سینای کې په دوو جلا حملو کې وژل شوي دي او ترکیه وایي د ناټو رادار دزګه کشف کړی چې د روسیې یوه جټ الوتکه د جمعې په ورځ د ترکیې فضایي حریم ته داخله شوې وه
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ وسلی سي چادراسي د ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار خو ترغه مخ کې راپور لرو د افغانستان د ساختماني چارو ټولنه وایي ځینې بهرني مرستندوی موسسې حاضرې سوي چې په 2018 او 2019 میلادي کلونو کې د افغانستان له پراختیایي پروژو سره مرسته وکړي کارپوهان وایي دغه پروژې د هیواد له اقتصادي ودې سره مرسته کوي خو د چارو پر شفافیت هم دوی ټینګار کوي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
د افغانستان د ساختماني شرکتونو ټولنه وایي چې د افغانستان د بیا رغونې او پراختیا په اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې تګلاره بدله شوې او غواړي چې په 2018 او 2019 میلادي کال کې په دې هیواد کې یو لړ نوې پروژې پلي کړي د دې ټولنې مسؤلینو د یکشنبه په ورځ په کابل کې وویل چې د امریکا د معتبرو مؤسسو استازو تېره اونۍ د امریکا په سفارت کې د افغاني ساختماني شرکتونو له مسؤلینو سره په ګډه ناسته کې د افغانستان لپاره یو شمېر نوې پروژې تشریح کړي د افغانستان د ساختماني شرکتونو د ټولنې رئیس نعیم یاسین وویل
سال 2016 یعنی هر سال 5.1 بیلیون دلار بر وزارت داخله و وزارت دفاع امنیت ملی میتن
په 2018 او 2019 کلونو کې یعنی هر کال 15.1 بیلیون دلار د کورونې چارو او دفاع وزارتونو او د غرض د ملي امنیت ریاست ته ورکوي چې له دې جملې څخه 1 بیلیون دلار ساختماني چارو لوجستیک حفظ او مراقبت او داسې نورو پروژو ته ځنګړي سوي دي د دې ترڅنګ په خپل د امریکا سفارت هم یو شمېر پروژې پلي کوي او بل د یو سی آی ډی سسادا چې د ماسسې 800 میلیونه ډالر ځنګړي کړي او په افغانستان کې به پر پرمختللو پروژو ولګوي
خاغلی یاسین بوبل د افغانستان له بنسټیزو پروژو سره مرسته د 15 امریکایي ادارو او مؤسسو لخوا کیږي چې د امریکا د سیستاک د امریکا د اردو د انجینری اداره د ساختماني پروژو مؤسسه په خپل د امریکا سفارت او یو ایس ایډز پکې شامل دي د بوبل په 2014 او 2015 میلادي کال کې د امریکا او نورو هیوادونو پراختیایي مرستې له افغانستان سره کمې وې چې دې مسئلې د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ او په هیواد کې بیکاري او ناامني زیاته کړه د افغانستان د ساختماني چارو د ټولنې مسؤلینو وویل چې د امریکایي مرستندوی مؤسسو نوې مرسته به د هیواد د اقتصادي ودې او کارموندنې لپاره زمینه برابرې کړي په ورته وخت کې د افغانستان د پانګې اچونې ملاتړ ادارې آیسا په هیواد کې د اقتصادي پروژو په کموالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې که افغان حکومت د نویو پراختیایي پروژو لپاره مرستې جلب نه کړي د هیواد پر اقتصاد به ناوړه اغېز پرېوځي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو څرګندونو کې د هیواد پر اقتصادي او تجارتي پراختیا تاکید کړی او د ده په وینا هڅې کوي چې د هیواد په اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې د سیمې او نړۍ هیوادونه شریک کړي. د اقتصادي چارو پوهان دغه اقدام ستایي خو د تړونونو او لګښتونو پر شفافیت یې تاکید کوي. د دې کارپوهانو له ډلې د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر آزادي راډیو ته وویل:
د افغانستان خلک امیدوار وي چې دغه بیا هم په دوست ډول ولګول شي، ولې د نورو کومکو غوندې چې داسې نه وي چې مثلا زیاته برخه یې په اصلاح حیف میل شي. داخلیان کې ښکېل وو، هم حتی خارجیان کې ښکېل وو. دا پیسې چې په افغانستان کې مصرفېږي طبعا یو استخدام رامنځته کوي، یعنی کارموندنه رامنځته کوي، خلکو ته زمینه د عاید پیدا کوي.
د بهرنیو مؤسسو د راپورونو له مخې له تېرو شاوخوا څوارلسو کلونو راهیسې له افغانستان سره د شاوخوا سل میلیاردو ډالرو مرستې شوي، خو د دوی په خبره دغه مرستې تر ډېره ځایه په شفافه توګه نه دي لګېدلې او اختلاس پکې شوی دی. کارپوهان دا هم وایي چې که په هیواد کې خلکو ته د کار زمینې برابرې شي، د هیواد امنیتي وضعیت به ښه او هیڅوک به بهر ته د تګ هڅې ونه کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته راستولی دي.
محمد قاسم ځواک په خپل پیغام کې لیکلي: حکومت د جنایي جرمونو په کنټرول او مخنیوي کې پاتې راغلی، بل دا چې مخدره مواد هم د جنایي پیښو د زیاتېدو سبب کیږي. عبدالباسط مدقیق بیا شکایت کړي چې په کابل کې جنایي پیښې ډېرې سوي دي. عبدالحکیم له هلمند مارجه ولسوالۍ تر سخت امنیتي تهدید لاندې ده. افغان ځواکونه دې په دې ولسوالۍ کې پوځي عملیات وکړي. یو اورېدونکي لیکلي: د مارجه ولسوالۍ خلک له وسلوالو طالبانو په عذاب دي چې د خلکو کورونو ته ورځي، ځوانان ورڅخه په زور بیایي. اورېدونکي له دولت څخه هیله کړې چې د دغه خپل سرویو مخه ونیسي. نصرت مومند له لوګره غوښتنه کړې چې اول دې اوربند وسي، بیا دې د سولې خبرې پر مخ یوړل سي. حقیار بیا د لوګر ولایت په مصوفیت کې د اداري فساد له زیاتوالي شکایت کړي او غوښتنه کړې چې حکومت یې د دغې ستونزې مخه ونیسي.
لوبو له میدانه
زاد پلیسینګ دی بال داون دی گراوند اوور اکسټرا کاور
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري او پیښنه
د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منوریدونکو په دغه پروگرام کې د افغانستان د رزمی سپورتونو له یو اتل احمد ولی هوتک سره غږیدل یو. هوتک په نړیوالو سیالیو کې اتل ولی ترلاسه کړ. په دې اړه درته ریپورت لرو او له هغې وروسته به د رګبي فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه خبره کړو. د رګبي ملي ټیم د آسیا لوبو لپاره چمتووالی نیسي. راځو لومړی راپور ته. د افغانستان د رزمی سپورتونو اتل احمد ولی هوتک په یو لړ نړیوالو سیالیو کې اتل ولی خپله کړه. ښاغلی هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د په اف سی سی نړیوال سازمان کې چې د هند په ممبئی کې لوبې ترسره کړي، خپل برازیلی سیال په لومړي راوند کې ناک آوټ کړ. له هوتک نه دوو نړیوالو سازمانونو د لوبې د ترسره کولو غوښتنه کړې ده. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. احمد ولی هوتک په خپل ومه پر لپسې رزمی لوبه کې یو برازیلی لوبغاړی مات او اتل ولی ترلاسه کړه. هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا لوبې د اف سی سی سازمان لخوا د هند په ممبئی ښار کې وشوې چې د خپل برازیلی سیال په لومړي راوند کې په سوک ناک آوټ کړ.
د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالۍ کې مې ګډون وکړ. البته دا پروفیشنل سیالۍ وي، زما لپاره د افغانستان لپاره یې ډېر ستر ارزښت لرلو. سیال مې له برازیل نو هغه د برازیل استاستو کو او بعد افغانستان استاستو خوشبختانه په اول راوند کې د بوکس په واسطه د تماټا ورکړاو دا شالم د افغانستان په ګټه کړنه
خغلی هوتک ویل یاد لوبي ته ډیر زیات زحمت ایستلی او شاوخوا دوه میاشتې پر لفظ تمرینونه کړی وو د رسمي لوبو یاد تل همداراز وویل چې د لوبو څخه مخکې د ویزې او نورو امکاناتو په برخه کې ستونزې درلودې خو له ټولو ستونزو سره سره یې لوبه وکړه د اف سی سی لوبې د جنیوري په 9 په ممبئی کې وشو چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه رسمي اتلانو پکې برخه اخیستې وه احمد ولي هوتک وویل چې د تایلند او روسیې دوه نړیوالو سازمانونو هم ورڅخه غوښتي چې له دې وروسته له هغوی سره لوبې وکړي
په جهاني سایټ کې ما د ځان لپاره وم ریکارډ هم ثبت کړ چې البته زما لپاره ډېر زیات ارزښت لري یعنې ځکه وشم له دې نه وروسته مې ډېر معتبر یعنې ډېر په څنګه سات سازمانونه د اروپایي سازمانونه هغوی هم ماته دعوت راکړي چې هله زما راتلونکي سیالۍ به هلته وي نو دا سیالۍ نه خلاص وم پرله پسې دوه دعوتنامې یعنې دوه وړاندیزونه ماته وشولي او د تایلند او بل د روسیې نه چې راتلونکي سیالۍ له موږ سره وکتو
هوتک وویل د یادې لوبې له ګټلو سره یې د ګټلیو لوبو شمېر په حرفي برخه کې و او په اماتور کې لسو ته ورسېد چې جمعیان یې تر اوسه 11 لوبې کړي او هېڅ کومه یې نه ده بایللې که څه هم افغان لوبغاړي په نړیوالو لوبو کې له ډېرو سختیو سره سره برخه اخلي خو د سختو تمرینونو له امله یې د پام وړ لاسته راوړنې هم کړي دي د ورزش د برخې کارپوهان ټینګار کوي چې باید لوبغاړو ته د ورزش ډېرې زمینې برابرې شي څو وکولی شي له دې نور هم خپلې لاسته راوړنې زیاتې کړي ریپورت موارد اوس هم رازو مرکې ته د افغانستان د رګبي د فدراسیون له مرستیال اسد زیار سره مرکه کړې ده د افغانستان د رګبي ملي لوبغاړي په یو لړ سختو تمرینونو بوخت دي دا چې دا تمرینونه د کومو لوبو لپاره کوي ښه ده چې د اسد زیار په خبرو کې واورو
زه باید ووایم چې د افغانستان د رګبي ملي لوبډله په آرین کې د رګبي آسیایي سیالیو کې برخه اخلي چې د افغانستان نه علاوه په دې سیالیو کې قطر چین هندستان ایران قزاقستان لبنان پاکستان فلیپین سوریا تایلند او کوربه هیواد متحده عربي امارات به پکې برخه اخلي دا سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې په شپږم او اوويشتم د فبروري ترسره کیږي
څومره باوري یاست چې افغان لوبغاړي به کولی شي واقعا ښه وځلیږي ځکه چې دلته په افغانستان کې د رګبي لپاره ډېر زیات امکانات نه دي برابر
مننه سنه جسد خو په ځای سوالو که امکانات نه دي برابر دا مشکل خو مونږ لرو لکه میدان له دا مشکلات لرو لیکن یو خبر چې تاسو ته باید وکړم چې دا ځل یو افغان لاس له نیوزیلندۍ مربي چې ډېر زیات تجربه لري په رګبي لوبه کې هغه راغلی دی د تیرو دوه میاشتو نه زموږ سره دا زموږ ملي لوبډلې ته هغوی خپل تمرینات ورکوي نو مونږ هیله من یو چې د ده تمرینات به یو څه نه څه لاسته راوړنې ولري
کوم لوبغاړي چې دلته لوبیږي آیا ټول د افغانستان نه دننه انتخابیږي په دغو سیالیو کې او د دغو لوبو اهمیت څه دی د افغانستان لپاره که یو ګټي افغانستان آیا نورو لیګونو ته هم افغانستان لار پیدا کولی شي که څنګه
نو اوس چې که موږ چېرته په دغه لوبو کې بری ترلاسه کړي په دې کې دوه ټیمونه به داسې وي چې دغه به منتخب کېږي نو بیا هانګ کانګ کې نورې مسابقه نورې سیالۍ دي چې هغو ته بیا موږ لاره ومومو او د موږ یو څو پوینټونه چې کمې نمرې موږ خپلې زیاتې کړو یا آسیایي غړیتوب چې اوس موږ نیمه آسیایي لرو نو دا به پوره آسیایي ولس
یعنی اوس افغانستان په کوم ځای کې دی د آسیا په کوم مقام کې دی افغانستان او په نړۍ کې څومره مقام لري په رګبي کې
په رګبي کې باید ووایم چې دغه کوم آسیایي اته درس ملکونه دي په دغه اته درس ملکونه کې چې په آسیا کې دي دې کې د افغانستان مقام چې له 5 ملکونو نه موږ مخکې کړی یو او موږ تر ټولو نوې فدراسیون په رسمیت کې له آسیایي ټولنې سره ده ټولې نوې یاستو ولی بیا هم یو 15 منه موږ مخکې
د لوبل میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتره سي تر بل یو موزه سفي الله ستانک ځای په پاکه وبخون کې خدای سپارم هیڅ به ولري
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خوګو ریدونکو سلام زم علاقه د حکومت هم داسې وچ تیر شو نه ووریدل او نه هم د اوسالې تمه پیدا شوه لکه له حکومت چې د سوکالۍ او پرمختګ تمه نه کیږي د خپرونې په پیل کې څو مهمې خبرچاوې واورئ
The Fast Learning English and Technology the course خبرتیا
the first learning English and technology course the English jabe zakawlo aw pa internet aw mobile chat message aw comment likalo shauqiyan ta khabar warkawi che numawadi course khpal faaliyat pail kade aw dakhle rawani di numawadi course til waro fi suru de khistalo pa badal ke khpal umrajin ta lande asantiyawe barabarawi lomlai phone ki dwa salad qargiban aw bag babar picnic او دری زل د نوی خار په رستورانتونو کې دلایز پارټی تو هم د درس په منځ کې د جوس پیپسی او انرژیو دی یو یو بوتل څخل دریم په میاش کې یو زل د هندی کامیاب مشهور فلمونو شو همدارنګ زمو کورس خپل زده کوونکو ته لژاولو د پوکانو جوړولو او د سیګریټونو لګیو د حلقو ایستلو او واکینګ چلونه په مفت ډول ورزده کوي د درس په جریان کې د فیسبوک چکول د میسج ځواب ورکول او لایک کول و اجازه هم شته لکور سره په خوا کې د اصلي سلمانۍ او رجګا سهولت او د بلیارد کلب هم موجود دی ژر راشئ زموږ له سهولتونو څخه ګټه واخلئ ډک جیبونه ستاسې اسانتیاوې زموږ
د دوبی لندن د شرکت خبرتیا د دوبی لندن شرکت یو تن داسې د اداري چارو ماهر ته اړتیا لري چې لاندې مهارتونه باید ولري لومړی په نورو شرکتونو او موسساتو کې د کار 25 کاله سابقه ولري دوهم عمر یې باید له 150 کلونو زیات او له 15 کلونو څخه کم نه وي دریم په اداره کې پر لیسانس او ماسترۍ برسیره د کوم معتبر پوهنتون دکتورا ولري څلورم په انګلیسي فرانسوي او آلمانی ژبو روانې خبرې او لیکنې وکړای شي پنځم خدای باید ارتجایی خاصیت ولري یعنی د رئیس په وړاندې یوای و نیمل ویشت او د مامورینو په وړاندې دوه نیم متره شي شپږم د ویښتانو سترګو او پوستکي رنګ مهم نه دی او آرایش هم خپله سلیقه ده چې کوي او که نه یې کوي وام د ډریورای خوشامان او سټایل لایسنسونه کلری او کی نه لري د شرکت اداره په کیسه کې نه ده خو حوصله یې تر ټولو مهم شرط دی او هغه هم دومره چې که د شرکت خاوند په یوه سه سل کنځاوې ورته وکړي نو مخه هم وروانه ړوي ځکه چې بیکاري زیاته او کارونه کم دي نو باید ځان د شرکت د خاوند نادودو او غوسو ته ټینګ کړي مینوال دی ډیر ژر خپل غوښتن لیکونه له خپلو 15 اکسونو سره یو ځای د نوموړي شرکت د رئیس کور ته ورسوي د انټرویو ګانو نیټې د تلیفون له لارې اعلانېږي د پروژو ګټې ډیرو کسانو ته رسیږي نو ځکه ټول د پروژو خوبونه ویني د سړک د یوې پروژې له حاله مو خبرو
سب آیات راغی
راځی شي نو غلی ورختای
سب د سرک په ځواب ورکو
ولی په سرک څه شوی دی
خو هغه د بودی چې خلاص شو او د سرک لا 15 برخه نه جوړه شوی
دلبر خانه لکه د مرغی دومره وړو کې زړه دی ما ویل چې ته به څومره غزړه لري
سب په غټوال می متیر وزه په دغه کارونو کې ډیر بی زړه يم
زه په یګه ما خو که په یو بل پروژه کې امرا سره وي نو دا ویره به دی نیوی بیا
سب نو اوس به څه ځواب ورته وایو
د مصرف سندونه دي جوړ کړي
جوړ کړي مې دي خو که هغوی سرک وګوري نو بیا به څه کوو
هغه $200,000 چې پاتې وو هغه خو شته در سره
هو شته را سره خو د یو نیم میلیون نورو ډالرو ځواب به څنګه ورکوو
لیونیه دغه $200,000 به د هغو یو نیم میلیونو ځواب ووایي که نه
پوه نه شوم صاحب
ساده سړیا له دغو دوو لکو نه یې سمدستي یو لکه یاد ته ورکړه او یو لکه یې والي صاحب ته
والا صاحب اسمې سر پې خلاص نه شو
خیر خلاص بشي صاحب د سړک کار خو مو ولیده
هو ومو لیدو خو ډېر لږ ځای مو جوړ کړی دی
کار مو ډیر ورو روان دی.
صاحب رښتیا وایي، خو بودیجه خلاصه شوه.
بودیجه خلاصه شوه؟
او صاحب یوازې دغه یو لک ډالر پاتې دي، او دا مو صاحب د تاسې برخه ساتلې ده، ځکه چې په دغه یو لک ډالرو اسې هم کومه خوا نه رانیول کیږي.
هو رښتیا وایي، ځکه چې اتمان به د کارګرانو اجوره هم لوړه شوې وي.
او صاحب باور وکړئ چې یو موټر خاوره اوس تر یو موټر خیره هم ګرانه ده. همداسې د موټرو کرایې، د کارګرانو مزدوري او نور درواخله.
نه نه تاسو ملامت نه یې، اوس ولاکه څوک تشه خبره هم بې پیسو وکړي. زه حیران یم چې په یو نیم میلیون ډالرو مو لا څنګه په 15 کیلومتره سړک باندې دومره ډېرې خاورې اچولې دي.
والله صاحب شپه او ورځ مو یې وکړې ده، او کار ته مو ډډه اچولې ده.
ځا په وزیر صاحب اتمان تقدیرنامه درته لیکم، او د هغه بل سړک پروژه هم تا ته درکوو، ځکه چې په رښتیا ډېره ښه د کار تجربه لري.
مننه صاحب، خدای مو د موږ له سره مه کموه.
او خدای دې دا تورې خاورې هم د سړک له سره نه کموي.
د یک بام و دو هوا متل خو به مو اوریدلی وي، که نه مو وي اوریدلی په کیسه به مو مونږ خبر کو. پام وکړئ،
آفرین لوره، در سر گودی جار شم. ها خوان دی نور چه ویل؟
موره دیر فرمانشونه را کرل.
دی چیشی؟
ویلی چی دی پلار او مور عزت او قدر بمی کوی، او طول او رس با لاس به نامه ارتا ولاره.
بیا تا چه ورتا او ویل؟
ما ارتا ویل چی دغا خوبونه دی و با تا او ویا، نه دی چه خدمت که ولیسم او نه چه تا قدر ور که ولیسم. قدر باید دی ما اکری چی لبل کور را غلیم.
تر خلی دی جار شم لوری، پام که وچی ور تا بزنه نسی، کنه بیا با طول عمر دی خواه و خسر مین زی.
زبی غمه و سموری، تو غمرم خدای نیم خواره کرده.
ولوری، میله دی خبر منی کنه.
اوه، دا سیده چی نمرده را تنه جونده. دی مال اجازه پراته یا غلا پوبم نسی چکله. تو خوی لانور کارونه خی.
قربان دی شم لوری ترکه. زه خدای دې درته کونه وړون کی دغه دې ژبورې زوی.
مورې دا څنګه لور او مور پټه مرکه سره جوړه کړې ده؟
بس بس سر دې وهلو دی، خدای دې دغسې بې فیزه زوی چا ته نه ورکوي لکه تا غوندې.
ولې وه مورې، ما څه کړي دي؟
نور به څه کوې؟ ای د ښځې غلامه، ټوله ورځ ورسره ناستې او موږ دې په یادم نه یو.
دا څه وایې؟ زه خو ټوله ورځ کار کوم، په کور کې کله ناست یم.
نه نه کارم ورته پرېږده چې د چین ښاپیرۍ دې راوړې ده.
وا مورې، هغه هم تا راته کړې ده، او تا یې صفتونه راته کول چې داسې نجلۍ ده چې جوړه یې نشته ده.
او ما درته کړې ده، خو د دې لپاره مې نه ده درته کړې چې غلام یې سه.
نو څه پې وکړم، مړه یې کړم؟
مړه کوه یې مه، ورته نرشه یو ځلې یې سبا ډبوه، یو ځلې بېګه چې څه دې سر ته ورشي.
وا مورې، څه ګناه یې کړې ده چې دومره دې زړه ورته ډک دی؟
ته ګوره، پرون مې زړه په تنګ شو او په ژړا سوم، خو دغې سپین سترګې سترګه هم راسره لنده نه کړه.
پرېږده یې مورې، خدای خبر چې په ورور مې څه جادو او منتر کړي دي چې داسې وار و پار ورته خطا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
Oh, my God.
چمن بیا کر سبا بات گزر پچمن بیا کر پچمن کے رنگا رنگ گلن باکر پچمن کے رنگا رنگ گلن بولن دا بلاکر دا سبا بات گزر پچمن بیا کر شال کمزوری نیام چه بدار کنم ز خوشال کمزوری نیام چه بدار کنم ز خوشال کمزوری نیام چه بدار کنم بشکار ناره و همچه لیه راکره بشکار ناره و همچه لیه راکره ده سبا با ده گذر پچمن یاکره پچمن که رنگا رنگ لنه واکره
آزادی رادیو